اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني او وخت ورځي 12 بجې شوې دي په دې غړي کې باړوم به تاسو ته خبرونه دراوړو او له هغه وروسته بیا تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو د تاپی پروژې په اړه مو ریپورتونه لرو او همدارز په کابل کې د شوی ډلایز بریک په اړه هم ریپورت لرو او نړیوالو کورونا وایرس په اړه تبکتنی هم کوو خو لومړی ورزو ګلیاست چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانست مراسم لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دی افغان چارواکي په کابل کې د سپین سفارت خاني سره نږدې د وسلوالو په بریټ کې څلور پولیس والا وډل شوی او عراق له ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیه ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل ځواکونه زر تر زر وباسي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشکاباد ته رسیدلی دی د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوی چې نواز شریف به د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي بلخوا له ارګ څخه په خپره شوي خبر پاڼې کې ویلي شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمېنې اشکاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارتي چارواکو خراغلاس وو په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د دوه ورځې سفر پر مهال د ټاپی پروژې د پرانستې ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بیطرفانه پالیسي او کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو مشران هم پکې ګډون کوي هم وینا وکړي د ټاپی د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان لارې هند ته رسول کیږي د افغانستان د کورونا شهر وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن مشال اړتیا وویل چې دغه حمله د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 5:30 بجې پایته ورسیدل د خاغلی صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو ملمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور ملمستون ته ننوتی وو د کورونا چار وزارت وایي چې په عملیاتو کې په ملمستون کې دننه 12 کسان وژغورل شوي د دغه حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخستې ده پاکستان په افغانستان کې د جاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیز کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملی ته د وینا پر مهال وکړه نو موړی ویل په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي نو موړی زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری 2
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری 2 یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو بکله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کورز کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي نو لکه څنګه چې دا محل حل ته جګړه لګه ساره مدا نو دا یو خو وخت دی او هله د چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خایخه نتیجه به ورکړي
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې خبره متفق شوی ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړي د یوناما په دې ځانګړي رپورت کې چې د سپتمبر 28 تر اکتوبر میاشتې 11 نیټې پورې د قندوز ولایت د بشري حقوقو وضعیت څرګندل شوی په دې موده کې وسلواله طالبانو په ارزي توګه په هغه ولایت قبضه کړی و په رپورت کې په یاد موده کې په قندوز ولایت کې د مرګ ژوبلي شمیرې ورکړل شوې دي چې تر مخه یې 298 کسان وژل شوي او 1525 زخمیان شوي دي د رپورت تر مخه زیاتره مرګ ژوبله په ځمکني عملیاتو کې شوي یوناما ادارې په قندوز ولایت کې د ولسی مرګ ژوبلي په اړه اندېښنې هم ښودلې دي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي په هغه بیان کې چې پرون د پر ویب پاڼ خبر شوی عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکی ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل فوجیان زر تر زره وباسي په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په یوه مرکه کې ویل چې د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړو چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کیږدي او د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر ولقې لاندې ښار موسل ته له نږدې کیمپ څخه به خپل فوجیان ونه باسي. د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وسیړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په حقله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشري میرمن سیلست ویلاندر مشال راډیو ته ویل موږ به د مینس موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري او ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارونو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حقله هم روسي مشرانو سره خبرې وکړي. د لبنان امنیتي سرچینې وای د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی زوی د یوې وسلوال ډلې لخوا تختول شوی دی. هنیبال قذافی پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خبره کړه او په هغه کې ویلي چې هغه کسان چې امام موسی الصدر په اړه معلومات لري را وړاندې دي. د لبنان مخکښ شیا مولا موسی الصدر په 1978 کال کې لیبیا د سفر پر مهال لا درکه شو. په ویډیو کې خارج سلویخ کلن هنیبال ډبول شوی ځکه چې یو سترګې تور ښکاري، خو د ویل روغ رمټ خوشاله او په آرام دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورل تاسو له مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
اوردونکو په دې غړي کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر د تاپی ګیس پایپ لاین منسوبې د پرانستې په دستور کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته رسیدلې. خو یو کارپوهای د ګیس پایپ لاین دغه منسوبې پر وړاندې ډیر خندونه دي.
د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین کې د روس او د امریکای منځ کې د دې باندې اختلافات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي دا پایپ لاین ترتنیشل.
یو کارپوهای په کابل کې د تیر شپې د ډلایز بیت تر شا د هغو خلکو لاس ته سوق چې د خپل جنگي اقتصاد په خاطر په سیمه کې امن نغواړي.
واځي هغه خلک چې مزه کوي د جهاد په اکانومي باندې دوی سره دغه دي سبا کل سوتي د امن شورو سره دغه شورو شو یو داسې دي چې ټوټل روزګار په دغه جهاد کې.
د کابلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو د احتجاج وروسته وسته د غسیمو خزینه استادانو هم د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پوري کړي. او د مومندو ایجنسی یو سپینګری وای
روزګار خراب شوه دي دغه شي یری دی څوک پټی له قربان نشي بولې ټیټر نشي بولې نو دا ویره ده کنه بمون له یره ده.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشالې دې سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د تاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان سرکار اشکابات ته رسیدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا نن په خبرې شوی بیان کې راغلی چې نواز شریف به د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسم او دستوري ترڅنګ په نړیواله کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا لارک څخه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینه اشقابات کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو خراغ لاس وایو. په وام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د دوه ورځنی رسمي سفر پر مهال د تاپی پروژې د پرانستې ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بے طرفانه پالیسیو کمپس کې چې د هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړیږي اهم وینا وکړي. د زو اسلام آباد ته چې د پاکستان وزیر اعظم با په اشکابات کې څو مصروفیات وي تفصیل د ریاض مساخیل نو.
د اشکاباد په هوایي ډګر د ترکمنستان نائب وزیر اعظم او د پاکستانی سفارتخانه چارواکو وزیر اعظم نواز شریف ته هرکلی وې. وزیر اعظم په ترکمنستان کې د خپل ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستور کې ګډون کوي. د دې سربېره به نوموړی د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندوستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم په خپل دو ورځني سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالۍ سره په دواړه خیزه چارو، توانایی، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم با اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ترکمنستان ولسمشر قربان علي محمدوف ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان او افغانستان مشران تلي تاجکستان ته، همداراز ټاکل شوی چې په تاجکستان کې د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد سبا یعنی د دسمبر په 10مه کې خودل شي. د ګیسو دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستانه به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره اهمیت لري په دې اړه د ملي حمیزاده دا رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیرشی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 15 ملیون کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینامي مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دسخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایی د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالات وي، چې افغانستان کې حالات خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې تر څنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے دتاوانے بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا گو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندر لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. د دین علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړي هم دی چې ان شاء الله د 2013 کال پورې له هیواد د توانای بحران په مکمل توګه ختم کړل شي.
بخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروری بولی. له دې پروژې سربېره پاکستان او روس ته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
اردن کو سنگ تاسی د ملی حمیزاده پر رپورٹ کې وره دل چیرې تاپی پروژې لمخې د ګیس پایپ لاین چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس په افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولیک دی. پر دې پروژې بعد $30 اربع لګښت راشي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای
که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده، خو د په خبره پر وړاندې یې ډیر زیات خنډونه دي. له اکرام بوتی سره مو خبرې کړې دي، راځه چې په ګډه وکړو.
د ټاپی منصوبه چې کوم ده، نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده، نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده، د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډی په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې کوم سیاسي ستراتیژیکي مسلې دي هغه یو طرف دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس، د دوه منصوبو نه به څنګه کیږي؟ ولې چې دوه منصوبو قیمت بیل دی، خرچه په بیل بیل دی، دا غي یو خدای غلا. دویم پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور، یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوازره پورې، او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټیږي. نو دا غي باندې با چې کوم اکنامک زون جوړیږي، د خانه جوړیږي، هغه ته بسمره ضرورت دي. او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو، نو دې منځ کې باید کمپټیشن وي. ا کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت کته راشي، خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې بس عمر داغي استعمال وي او هند کې عمر استعمال وي، د دې تخمینه کې مخه تراشي نه پته ولګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه بس عمر ګیس سپلای کوي دلته، نو دا سيزونه لا مخه تنظیم راغلي.
اګراموتی سبو اخري پښتنه دا چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عمل کې دوکې د هغه په وړاندې څه خندونه تاسو ویني؟
تاپی چې دغه مدا ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان تاسو پته ده چې د سوویت یونین سوا اوسم د روس اثر لاندې علاقې دي ټوله. بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی دا یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي، دا هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغه قیمت بخته دي یا تاثر به وروزي وکنه؟ د یو طرف ته روس ته د تحفظات دي، بل د هغه علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د تاپی په ذریعه نور فائدہ رسی، نو امریکای ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شي نه وي، نو دا پایپ لاین سره نشي رسیدلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګستې زو کابل ته. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي چې د شیر پورو سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وجل شوی او ونور جوبل دی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال ډو ته ویل چې دغه حمله د شندول لپاره عملیات ټوله شپه روان وو او سهار 5 بجې پای ته ورسیدل. د کورونو چارو وزارت وایي چې په عملیاتو کې په ملمستون کې دننه 12 کسان ژغورل شوی هم دي. دغه حمله ذمہواری وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. پر دې اړمو لږ شي بولان دي په کابل کې خپل خبريال اسد الله لودین سره خبرې کړې، راځي چې په ګډه وښو.
موږ څه شي بولان دي د حمله د تازه جزئیات په اړه د کورونا شهر وزارت ویان صدیق صدیقی سره خبرې وکړې. ښاغلی صدیقی وایي چې دغه حمله په د شندولو لپاره تسوی عملیات د سهار تر 5 بجو پورې روان وو. دای وایي چې په دې حمله کې یو هسپانوي تبا وژل شوې دی او دغه راز څلور افغان پولیس هم وژل شوې دي. د ټپیانو شمیر دا دی چې یو پولیس ټپي شوی او وو ملکیان چې په سیمه کې اوسېدل هغه هم ټپیان شوی او ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. د ټپیانو د روغتیاي وضعیت په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته، خو ښاغلی صدیقی وایي چې توشه د روس سره د دغه حمله په اړه خبري اعلان نور جزئیات ورکړي. دغه حمله تیر ماښام 6 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا د یو موټر بم په 14 سره پیل شو او وروسته بیا درې نور حمله کوونکي دغلته د بهرنۍ یو میلمستون ته دننه شول. شي ویل کېږي دغه میلمستون هم د هسپانیې سفارت پورې اړوند و، خو تر اوسه په دې اړه هم کره جزئیات نشته چې رښتیا هم دغه میلمستون د هسپانیې د سفارت وو او که څنګه. خو دا ټولې پوښتنې به وروسته د کورونا چارو وزارت د ویان صدیق صدیقی په یو خبري کنفرانس کې ځواب شي. او د حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخستای او هغوی هم څه به مخکې په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې د دوی څلور حمله کوونکي په دغه حمله کې ښکیل و چې یو موټر بم چاودنه کړي او درې نور دغه ملمستون ته ننوتلي. طالبانو بهرنانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې خو دغه کشمیر کې کومه ادا چې دوی یادې چې د شلو په شاوخوا کې بهرنیان وژلي دا تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړي. خو اوس د ښار وضعیت بیرته عادي شوی دی. خو په ښار کې له څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ ځای پر ځای روانې دي او همدې تلاشیو د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. نو له تېرو څو ورځو راهیسې ښار کې امنیتي تدابیر ډېر کلک وو او دغه حمله هم د امنیتي تدابیرو په درشل کې شوې ده.
تاسو د سعود الله الدین معلومات اوریدل د کابل بریټ پاړه باندې هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په پیښور کې د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر محمد سادوای په کابل کې د تیر شپې د ډلې بریټ تر شا د هغو خلکو لاس ته څوک چې نغواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ صلح او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خېشي. لمشال یو سره په خپل خبرو کې نوموړی وای د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته داسې خلک شته چې په سیمه کې د روانې بدمنۍ پر سر اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه دغه خلک نه غواړي چې امن او ثبات پر ځای شي
او نور داسې چې تکم د مخالف دي د مذاکراتو هغه وزن راپور تکل دا خلک ته تقویته کوي. دا ټول په یو رخ باندې دي. هغه په امن موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کی مزاحمت کی دی اور کاغذ پاکستان باز سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی دی یا دا پاکستان سیاسی دبک کی دی چاہیے بالکل دا نقواڑی چدا مذاکرات کامیاب شی.
بریگیڈیئر سے پختون دار اچھی دغه حل به څنګه راوځي؟ مطلب که یو خوده غسی بریدونه روان وي او څنګه تاسو ویل چې دوه خواو ته داسې خلک شته چې هغه نه غواړي چې د سولې خبري وشي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې خېشي او په سیمه کې امن راشي، نو بیا څه ګوري تاسو چې د دې بچ حل کیږي دغه ته کې به امنیت څنګه ټینګیږي؟ بیا
کوم خبر دا سره چې صبر وکړو، خبره تری شروع وکړو. دا خلک به پخپله رو رو د دې طاقت رو رو کمیږي، ځکه چې اولوی اکثریت مزاحمت هم اس دے بنے خائل دے چھے اس امن پکار دے افغانستان کے مزید مرد جوبلا نہ اسلام دے اور نہ جہاد دے.
بریگیڈیئر صاحب آخری پختون ادا چھے تاسو سو وای چھے چوک دغا کم خلق چھے تاسو یاد کر چھے پا دغا سیمہ کی امن نگواری داغوی چھے گٹھی دی
گورا دے دے مختلف دغا دی دے نظریاتین کی دی شی دے خپل سیاسین کی دی شی اگر دادا چھے بازی آگا خلق تی چھے مزے کئی دا جہاد پا اکانمی بار لے ابھی سر اب زیادہ دی سبا کر سو دی امن شورو شہ دگا شورو شو یہ بہ سکتی جدی کو ٹوٹل روزگار پتہ کے ہاتھ کے دے.
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
مشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. اوریدونکو، پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سید عزیزو پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او امریکا هم غړیتوب لري. دوی ویل چې افغانستان کې د من ټینګېدو یوازینې لار خبرې دي او افغان حکومت دې ته چمتووالی ښودلې دی. که څه هم دوه منله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به د کمیټې د څلور غړو هیوادونو استازي په یوې کړنلارې کار وکړي. تفصیل له پیښوره زموږ خبریال زبی مومن راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرت عزیز وای په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وای په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت، د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعاتو په خبرې چې له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په اشیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وبالا او ویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو یعنی انتاق کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کور زکه بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سره آمده نو دا یو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترو پیل شي نو خیخه نتیجې به ورکړي. تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیز خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. دا یادونه وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزه خبرو بیرته پیلولو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. زو پېښور ته اوریدونکو د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو د احتجاج وروسته د دغه سیمو خزینه استادانو هم د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. اوریدونکو یاره دی وی چې له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو احتجاج روان دی. دوی او دغه رنګې د قبایلی سیمو خزینه استادان له حکومت غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د سکولونو چې کوم استادان دي د هغوی په څیر دي دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقیانی ورکړل شي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
دا قبایلی سیمو د استادانو تنظیم زنانو څنګه په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خو د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل درول شوی دی او سو سو وار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د معیار مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. په خیبر جنسه کې استاذي کونکو بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوول
مسئلہ دا چیز زمونگا کل نہ 2001 سے 2012 نہ زمونگا اپگریڈیشن شوی دی چونکہ آغا سیٹل لحاظ والے ٹول تے ملو شوی دی 1 سے 2012 نہ اور پاٹا ایریا چ سمرا دا ٹول تے نہ ملاو دی پا 7 دسمبر باندی مونگا ہڑتال کڑو پول سکول نم بند کڑو مونگے چ زمونگا مطالبہ ب زمو حکومت او منی ہو زمو حکومت زمو مطالبہ او نہ منلا اس دا 7 نومبر نہ واخلا اس پوری مونگا خپل ٹول سکول نہ بند کڑی دی ٹیچر نہ جی چونکہ فیمیل پاٹا دا نو اون دے تر ہوئے تے مونگا
تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی.
ټول مسافرې کو دلته کې استولو کې پاتې کیږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دی مني دا چې زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړيږي امون به تر هغه پورې خپل حق واړو چې پورې زمونږ مطالبات منلې شوی نه دي. ډیر زیات ګران کار دی تل کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمل ټیچر زپاره خپل ډیوټي ته تل یو ایریا دا سي دا او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني. نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان وایي چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د 100 کالو راسې د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلی خو ل دوی هلته تللی دي خپل ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی لپامه غورځولی دي.
مونږ 20,000 ټول فاټا کې استادان دي غوی ته تکلیف دي فاټا کې چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز په هړی علاقو کې سکولونه دي هلته ترانسپورت سہولت نشته د دې مشکلاتو باوجود غوی ډیوټي کوي د پاکستان جانډې په هغه علاقو کې درولې ده چې په هغه کې آرمی هم رسېي مشکل وا. نو د افکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان ناول دوی استادانو ته یې خه پکیج ورکولې خېلو سونا خی اپگریڈ کولے او التا اپوزٹ مسئلہ شروع دا
ولی هم پدی لړکم چې سوس واره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیم له هڅو کلا چا سره پکې هم خبرې اترونه شوې د پامل د چرفاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د تیرو 15 ورځو راسي د دې خوشه 500 ملګری استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته هم روانه ده او تر هغه وا دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دولس نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو لږ بلې ازه د خبرو لنډې زورو.
دا پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشقآباد ته رسیدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف په د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا له ارګ څخه په خبر شوي خبر پاڼې کې ویلي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمېنې اشقآباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وویل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی نن مشال اړې تویل چې دغه حمله د شندولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې نن سهار 5:30 بجې پایته ورسیدل. د دې حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزي کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دند سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکیه فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا تختبل شوی دی.
خبرونه مو له مشال لري ودل چې ګل ازلاندې کول هردون کو په دین مای کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چلند پاکستان زنه ورسپانو په خپل اداریو کې سره اخیستي رابع اکرم خان دوکشي
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې د ګډې اعلامیې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسی رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپل منځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نور معاملې هوارېدای شي. ادارې لیکي له دې د هندستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نور داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بلخوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز په پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوی سوالونو جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بلدستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده، د پالیسی سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چرته چې ودرې دلې وا. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په دې خبره اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودی یوازینی ذریعہ ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او گاونډي ملک دی او پرمن افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنی سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کیږي افغانستان سره تجارتي رابطې به ګټورې وي. ادارې اخیره کلی کې پاکستان او بلخصوص خیبر پختونخوا پر روان وخت کې تجارتي سروریاتو لپاره د اقدامات اوچت کړي او ملکی پیداوار کې اضافه لپاره د کوټلې حکمت عملی هم جوړ کړي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجرلی کی که څه هم په پاکستان کې تندلار تشدد زیات شوی، خو هغه هیواد د ترګری پر ضد په مؤثره ډول ګامونه پورته کړی دی. بلخوا یوې څیړنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانی کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې ازورو.
فارن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سن برناډینو کې د سخت دریځه بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه توندلاري تشدد زیات شوی، خو په تیر یو کال کې پاکستان ډیر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډیر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینه هم نه ده شوی. په انفرادي توګه هغه ګامونه سرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستانی ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجللیک له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکري جنگوي وسله والې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې د فرقې ذکر کې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکري جنگوي ډلې پوری محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجلې کې د پاکستان یوې سیړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولې دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجلې کې د فرقې ایزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نور ورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا سیډنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډیر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو خزي دغلته د ورتلونه ویریږي ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملی ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استاذ شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې دا په حواله وای د بغلان بندیخانی دوري پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو لوجه مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د خزو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د خزو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشټواله هم موجود دي، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په افغان طالبانو کې د مشرې پر سر د اختلافاتو لکبل خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې اهم له مشکل سره مخ کړي دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان نه چې دا رنګ د دې هیواد پوز له ویشل شو افغان طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د لیکنې غټه برخه په دې ریپورت کې ورو په مقاله کې راغلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې رامخې ته شوې، لکه د طالبانو لاسو ته د څه وخت لپاره د کندوز ښار پریوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل، او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپل منځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر مولا منصور زخمی دی او کمل شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپل منځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، او د ورسپانې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلی وو چې دا رنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراضه طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدی شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي، او هم دغه قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وجل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی دغه قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی، او افغان حکومت د دې جوګه نه ده چې لغټو خارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپل پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي.
په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شول. په مقاله کې راغلي دي په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکه کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړي. خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په هفینګټن پوسټ ویبپاڼه کې د امریکا د 2018 کال د صدرتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ وروستۍ څرګندونو ته کتنه شوې او په پاکستان کې دننه د احمدي مسلمانانو د ژوند حالاتو سره یې موازنه کړي. په مقاله کې لیکل شوی کڅه هم په دې وروستیو کې د مسلمانانو او اسلام خلاف د ډونلډ ټرمپ په خبرو په پاکستان کې دننه ډېر تنقید وشو. خو د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره کیږي. تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
په هافینګټن پوسټ ویبپاڼه کې لیکوال کاشف چودري د امریکا راتلونکو صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ ته روستو څرګندونو په حواله وایي چې د پاکستان وګړي په لرې پرتو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه زیات اندېښمن دي، خو په هیواد کې دننه اقلیتونه لا پامه غورځوي. د لیکوال په خبره هغه ټولې خبرې چې د ډونلډ ټرمپ نه پرې نفرت کیږي، په خپله په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره هم هغه سلوک کیږي. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا ویلیو چې مسلمانان باید شناختی کارډونه ولري. که څه هم د دغه خبرې په سر په ټرمپ ډېر تنقید شو، خو دا د پام وړ خبره ده چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدونکي احمدي مسلمانانو لپاره لازمي ده چې خپل شناختی کارډ ولري. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا هم ویلیو چې په امریکا کې دننه د مسلمانانو جماعتونه په ختمولو به هم غور کوي، چې دا هم ځینو د اسلام ضد څرګندونې په بللو سره پر هغه نیوکې وکړي. خو د لیکوال په خبره ډېر خلک په دې نه دي خبر چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې له احمدیانو سره هم دغسې کیږي. لیکوال لیکي د هیواد ریاستي ملایان د احمدیانو جماعتونه د بندولو، ورته د نقصان رسولو او قبضه کولو لپاره ذمه وار دي. دوه اونۍ وړاندې د پنجاب په جیلم کې د سغدریزو سنی مسلمانانو یوې ډلې د احمدیانو یو جماعت باندې حمله وکړه. لیکوال زیاتوي د ریپبلیکن ګوند ډېرو غړو دا ویل دي چې د شام کډوالو ته د دروازې بندې کړل شي. د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې پرې ډېرو خلکو تنقید کړي، خو دا خبره هېر کړل شي چې هر کال یو شمېر احمدي مسلمانان په هیواد کې دننه د ځورونې له امله ګاونډو هیوادونو لکه چین، سریلانکا، تایلند، نیپال او نورو غربي ملکونو ته مجبورن تښتي. لیکوال لیکي د پاریس بریدونو پس د مسلمانانو په وړاندې د غربي میډیا په رویش ډیرو پاکستاني وګړو تنقید وکړ، خو بیا هغه څه ته نه کتل کیږي چې د دغه هیواد میډیا خپل اقلیتونو سره څه سلوک کوي. لیکوال لیکي په امریکا کې دننه له هر مذهب سره تعلق لرونکو ته د خپلو رسوماتو لپاره د غونډو او تقریبونو اجازت شته، خو په پاکستان کې احمدي مسلمانان د دیرشو کلونو راهیسې د خپلې سالانه جلسې لپاره د راټولېدلو اجازت نه لري. دغه شان د امریکا برعکس په پاکستان کې احمدي مسلمانان د ووټ اچولو حق هم نه لري. د دې سربیره په کار او تعلیمي میدان کې هم له احمدیانو سره متعصب رویه خپلېږي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې احمدي مسلمانان او غیر مسلم اقلیتونه د هیواد وزیر اعظم یا صدر هم نشي جوړېدي. د دې ترڅنګ په مذهبي ازادۍ هم یو شمېر بندیزونه دي. په اخره کې لیکوال لیکي دا د سنی مسلمانانو ذمہواري جوړېږي چې پاکستان نه د یو زغم او برداشت لرونکي هیواد جوړولو په لړ کې خپل کردار ولوبوي. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استه زو موندو ایجنسی ته په موندو ایجنسی کې د څباندې 900 زلزله زپلو سره مالی مرستې روانې دي او دا رنګ چې د کوم تن کور په نمایي توګه لنګیدلې وی هغه له 1,00,000 او په مکمل توګه د لنګول شوی کور مالک له 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. زلزله زپلو وایي چې په دې امداد د هغوی کورونه خونه جوړیږي خو بیا هم هغوی پری د بیا ودانی کارونه شروع کولې شي. تفصیل د شنواس ترک زینورو
په محمود ایجنسی کې د زلزله زپلو سره مالی مرستې پر شروع شوه چې د زلزله زپلو چې پور سره مرستې کیږي شمیر 950 ته چې د دوی کورونه پنیمای او یا په مکمل توګه اړنګېدلې پرون 300 تنانو ته چې په کده 2 تنانو کورونه مکمل اړنګېدلې هم وو 3.5 میلیون روپۍ ورکړې شوې. د انبار وسیدون کې زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپۍ چک ملو شوې دي نو وای ویل
بس خپل کار په روان کو ان شاء الله گزارې والا کار په روان شي زموږ پښه ولې پدې به یو کمره دوا باد کو ځان لرګونم بس خوشاله پدې و خبر ډیر زکه کنه چې لکه من سیم دادو شریا لګا غړې زمو فسار اټینګش لا چر دیوال چې کوم غونډه پرې وتی و سلون کمرې پرې وتی نور ټول کرک دی لکه مکمل
دغه معلم رستیا خستون کې هر تن وې چې دغه په دې روپو خو کورنه نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پر شروع کول شي نو څه به ور سره خپل روپۍ خرج کړي او د سرسورې به پیدا کړي.
زما رحیم خان.
رحیم خان د کوم ځای؟
د کوټ میاګان. مسه گزاره به پیوشه کې نیس کاپی نه دین سبا نو خان نډیر شي وي ټوري باده کې شي وي نو بده به مونږ کورونه دا شي دغه به پیراوړو د بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چاو د خیر نن سبا خو خاطی ماټي ډیر ګران دي یار په وطن 800 روپۍ مز دغه خټمار دی اله کړي غریب علاقه دا کنه به خدسم دغه کې نشته دین زاس بس گزاره د انداد دی بس
امبر د محمود ایجنسی له ټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارانی کروندي کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي هیڅوګل یو سپینګره دي او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده.
روزګار خراب شوبو دي دغه شری یری دي څوک پټی له قلبان مشبو ولې ټیټر نشبو ولې نو دا ویره ده کنه به مونږ له یې راځي او په کور ناشته ټول خلک روزګار مونږ خو کمیټې کړي امبر یو کوم لکه ده نشي تلای نه بچایو نه لوی نه زور خدای په قران دی انبار ډیر غریب دی ټول جلسی کې انبار ډیر پاتې دی نو حکومت موږ سمې ربانی وکړو څلور لکه کړی خو کوټه بیا غریبانو وشي ان غواب ول خرڅې لنګي سمال ول خرڅې کوټه وبګيږي.
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مرشي هم وو چې د هر وجل شوی کورنۍ ته شپږ لک روپۍ او څوار ل زخمیانو ته شل زره روپۍ لدی وړاندې ورکړل شوی دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو ټاکل شوی چې پراتونکو څو ورځو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ استعفا ورکړو. سناولا زهره د نوی وزیر اعلی په توګه دنده سنبال کړي. اوس پښتنه دادا چې ډاکټر مالک بلوچ حکومت په تیرو شوخوا 2.5 کالو کې خپلې کړې ژمنې تر کومه حده پوره کړې دي او آیا د نوی وزیر اعلی راتلو سره بعد صوبې پر حالاتو څه اغیز پریوزي او کنه؟ بوریوال کاکړ پر دیړه د صوبې پر حالاتو ل نظر لرونکو سره غږیدل او دا ریپورت یې برابر کړی.
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي او میګون ترمنځ د 2014 کال ل ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت لپاره یو تړون سوی وو. د هغه تړون لمخې د صوبې د وزیر اعلی چوکې د 2.5 کالو لپاره د نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړل سوی و. د کوم مودې چې د رواني میاشتې پر 4 منېټه پای ته ورسیده. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف دفتر اعلان وکړ چې د پاتو 2.5 کالو لپاره یې د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي مشر نواب ثناء الله زهری د وزیر اعلی په توګه نومولې دی. اوس پښتنه دا ده چې له منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې د خلکو د هیلو په پوره کولو کې تر کومه حده بریالی شوی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکي سید علي شاه وای د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت لومړی توپ په صوبې کې د امنیت ټینګښت او کوم چې رښتیا هم ښه شوی دی.
د کوم وخت بلوچستان ایالت جوړ شوی دی نو د هغه څخه بعد بیا تر اوسه پورې ما په فکر سره ډاکټر مالک بلوچ دی هغه کارکردگی بهتره وه. دا چونکه د درو سیاسي ګوندونو حکومت وو اوله ترجیح د دوی د امنیت بحالي او د امنیت دی هغه برابرېدل وو. نو د امنیت په اوله به زه دا وایم چې د ډاکټر مالک بلوچ حکومت چې وو هغه بهتره وو.
د بلوچستان پر حالاتو بل نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار هم د ډاکټر مالک بلوچ له حکومت په ځانګړي توګه د امنیت په برخه کې خوش ښکاري.
ډاکټر عبدالمالک حکومت چې دی ډیر زیات د ښکاری چې نه ډیر خراب نه ډیر بد وغه د وجه دادو چې تیر حکومت چې د نواب اسلم رئیسانی هغه حکومت چې دی ډیر خراب او اخیر کې ډیسمس ولا دا ډیر مشکلات دي. نواب ثنا الله زهری ته کولیشن چلونګ او اتحادیان سره دغه کوونګ امید لرم چې د نواب رئیسانی مثال او ډاکټر عبدالمالک د حکومت مثال چې دی د مختبه ایدی او دی به دغه به چلی.
په بلوچستان کې د امنیت په خرابې کې یو لوی لامل د بلوچ بلتون غشتونکو ډلو وسلواله مبارزه ګڼل کیږي، له کوم سره چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خبرو اترو هڅې پیل کړې وې. شهزاده ذوالفقار وای نوې وزیر اعلی باید په دې لړ کې ډاکټر مالک بلوچ د ځان ملګری کړي او په صوبه کې د امن لپاره کار وکړي.
ډاکټر مالک صاحب خامیان خوبیان په ګرد خبرو نوابزاده برامدغ بوکتی سره ملاقات وکړله، دغه سه خان افکلات می سلمان جان چې دغه سره دغه خبرې وکړله، مری برادران دي دغه سره خبرې کړې وو لیکن تر اوسه ما خل دغه نتیجه نه دی راغلی. په کار دادی چې هغه ډاکټر مالک بلوچ سیدی ځان ته ګډ کی او دا پروسس مخته بوزي.
له سید علی شاه څخه مې وپوښتل چې د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ که د امنیت پر ځای ساتلو ته وکتل سي نو دوی له نوي وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري څخه څه هیله لري؟ د وویل
دا خو سردار نواب سړی دی، د سردارانو نوابانو په دې صوبه کې چې څه تجربه ده د امنیت په حواله یا د خلکو د ستونزو د حل کېدو په حواله څه سمه تجربه د خلکو دلته نشته. نو اوس موږ ته ګورو چې دای څه کوي ډاکټر مالک نور کوو کنو کم از کم داو چې موجود وو تر خپل واسه د خلکو کارونه کول.
سید علی شاه وای د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت دویم لمړیتوب تعلیم وو او د هغه لپاره د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل په معیار پوره 15000 استادان واخیستل او هم یې د 100 استادانو سکولونو ته د حاضرولو لپاره ګامونه پورته کړل. د سید علی شاه په وینا بیا هم د تعلیم، صحت او د څلو وبو په لړ کې له ول سره سوي ژمنې ټولي نه دی پوره سوي، کوم چې د بلوچستان مهمې ستونزې ګڼل کیږي. که څه هم د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې شریک ګوندونه وای چې یوازې وزیر اعلی به بدل سي او نور حکومتي کابینه به پر ځای پاتې سي چې د ولس د ستونزې هوار کړي، خو دا تر اوسه نه د پډاګه سوي چې د نوي وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري په کابینه کې به مهم وزارتونه لکم ګوند سره وي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیست اوریدونکو زو افغانستان ته خوست یو شمیر زمنان وای چې غواړي په ټولنه کې د فکرونو د روښانولو او د یو شمیر منفی دودونو د لمن جوړولو لپاره کار وکړي. دوی وای په افغان ټولنه کې زیاتره ستونزې د همدې ناسم فکرونو او منفی رواجونو لوجي دي، نو دوی په دې خاطر د فکری بدلون په نوم بنسټ رامسته کړی دی. نجیب الله خیل پر تفصیل کوي.
د خوست یو شمیر ځوانان غواړي د خلکو د فکری بدلون لپاره کار وکړي. د دوی له انده خلک باید په کلیوالي او اطرافي ژوندانه کې د ځینو منفي دودونو له اغېز او د مناسباتو له وړې دایرې راوځي او د پرمختللي او هوسا ژوندانه په فکر کې شي. یاد سرګندونې د جمعې پر ورځ آزادۍ راډیو ته یو شمېر خوستې ځوانانو او مدني فعالانو په خوست کې د فکری بدلون د ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې د پرانستې په درشل کې وکړې. د یاد بنسټ مشر ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وویل چې زموږ په هیواد کې ډېرې ستونزې د فکرونو د پاشل کېدو زیږنده دي.
هغه فکر چې موږ نن سبا کو په دا ټولنه کې موږ ته دا ناخوالې راځيګولې دي. موږ غواړو چې د خلکو فکرونو نیکور وکړو، هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړه ده یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته
مدنی فعال نصیر احمد روخان هم دې مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي
دلته تراغي چې دغه ورستپاتې دودونه او کلتورونه چې زموږ پولرو اطراف زموږ کې لوی اکثریت ځانان ورسره لاس او گریوان دي او د دوی د فکری انکشاف مخه نیولې د دې په وړاندې جدي مبارزه ونشي ستونزمنه ده چې موږ د دې یو مثبت فکری تحول په لوري قدم واخلو.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال تراویه او مدني بنسټونه غیر حکومتي مؤسسې ټولنیز سازمانونه او شوراګانی فعالیت لري. که څه هم ځینو بنسټونو د خلکو لپاره ډېر مهم ټولنیز خدمتونه ترسره کړي، خو بیا د کتونکو لانده یو شمېر داسې نهادونه هم شته چې یوازې د پروژو د پیدا کولو لپاره یې ټولنې جوړې کړي چې دا کار په ټوله کې پر غیر حکومتي انجوګانو او مدني بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان رسوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو خبرونه تا غوښته اوریدونکو د کراچۍ سیمې یوازنې د رباب جوړولو استاد څوک چې د جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري وای چې د دندا د 22 کلونو رئیس کوي، ولې تر دې د ماهر سیوتنتری د رباب جوړولو هنر نه دې زده کړي. تفصیل ل کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان کوم چې د صوبې یوازینې د رباب جوړولو دکان لري، د 22 کالو راهسه هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډ صوبا سین کې چې د صرف زمونږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځګي باندې مونږ یو رباب جوړو یو سیتار جوړو. دا سی بیا په دې کې اوس ما د هونزا والا یو رباب غږی هغه ته چرده ویلې کیږي نو مونږ اوس هم جوړو.
کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او پدې دنده د اغیز په اړه سویل خان وایي چې دا هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پریوته.
پدې مسله کې زموږ په الحمدلله چې پدې کار باندې زموږ سره اثر نه دی پریوته او باقی چې کم روزګار دی ټولې دنیا روزګار کمیږي چې زموږ سره کمیږي او چې ټولې دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره سیوا کیږي خو دا په دغه جنگ جګړو پدې په دغه باندې چې زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پریوته.
په خار کې میش پښتنو د غوی د رباب سره د مینې په اړه نو موړی ویل چې د بیلابلو سیمو خلق د یو بلا بدل خو خلری
کراچۍ په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلق موجود دی کنه نو پدې کې مختلف علاقو خلق دی نو دیر اور باجوړ والے چې دی نو هغه ربابم خوخی او ستار ډیر زیات خوخی خو دا سوات او پرونو دا دغه نور علاقې چې دی مردان ثوابی به خبر دا خلک چې دا رباب ډیر زیات خوخی.
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو د استادۍ سره سره د رباب غږولو هنر هم لري او وایي چې هغه د هر هغه چا نزد کړه کړی څوک چې د دوی دکان تراغلی او د رباب غږولو استادان وو.
استادان خو زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټیم کې راتلو چانه چې مې ټکیز د کوزه مو استاد بو او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځینات سم کار و مې کو خپل والد صاحب سره
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاتری درباب جوړولو هنر زده کړي او کنه سہیل خان وایي چې تر دې د ما هیڅ یو تند هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دې زده کړي
یو کس راغلی او هغه راته ویلو چې یاره زه جوړول زده کول غواړم خو بیا غم را نغه واغه وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لره غلی دی نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده
سویل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د درد دلو خوښ شو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوسې دغه کار زیاتره خپل شاګردانو ته پریښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي محمد عمران مشال ریډیو کراچی د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشه